پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مظفر بازار لخپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې غرمنی خبری مجله کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلوا کمیسیون غوښتنه اوریدلی سي چې له خلکو غواړي هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنکړي. نور راپورونه هم لرو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیر اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په افغانستان کې را روان انتخابات باید شفاف او له درغلیو پرته ترسره سي. په پکتیا کې چارواکي وایي د شری پر ضد د واکسین د سورتنۍ کمپاینی په بری سرته رسولی، او د ترکیې څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عرب قنسلګری تلاشي کړې ده. پورا خبر نو واوري. ملګرو ملتونو د افغانستان د ولسی جرګې لپاره در روانو انتخاباتو پر شفافیت ټینګار کړی او ویلي دي چې دا انتخابات باید د درغلي پرته ترسره شي. د یوناما په خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ده، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي تادامي چې یماماتو ټول افغانان هڅولي چې د درغلي د هر مشکوک مورد شکایت له مسؤولو ادارو سره شریک کړي او ثبت کړي. یماماتو پر ټول افغانانو غږ کړی چې د درغلیو د مخنیوي لپاره او په دغو روانو انتخاباتو کې مثبت رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي افغانان د پراخو باوري او شفافو انتخاباتو مستحق ګڼلي دي او ویلي دي چې افغانان باید په ټاکنو کې ګډون وکړي او په دې ډول له خپله حقه دفاع وکړي. یوناما په خبر پاڼه کې ویلي چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي ستر مسؤلیت په خپله کاندیدان هم لري چې باید له خپلو پلویانو د ډاډ ترلاسه کړي چې د دوی په ګټه به درغلی نه کیږي. د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 13 نیټه له غزنی پرته په ټول افغانستان کې کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په 1000 انتخاباتي حوزو کې به د انتخاباتو په ورځ 5000 سل د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل شي. د پکتیا د روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د شری د واکسین د سورتنۍ کمپاین په بریالیتوب ترسره کړی دی. د پکتیا د روغتیا ریاست یو مسؤل ډاکټر محمد حبیب مومند ازادي راډیو ته ویلي چې روغتیایي ډلې په ګردیز او دیارلسو ولسوالیو کې درې ګرځېدلې دي او درې لکه ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړی دی. د دغه چارواکي په وینا په پکتیا کې د شری پر ضد د واکسین په کمپاین کې 2,900 ماشومان چې د ټولو عمرونه له 9 میاشتو تر 10 کلونو پورې وو واکسین سوي دي. د پکتیا د عامې روغتیا ریاست وایي چې دا کمپاین په پکتیا کې تر 3 کلن ځنډ وروسته ترسره سو. دوی ویلي چې کافي بودیجه یې نه درلوده او د ملګرو ملتونو د سازمان په مالي او تخنیکي مرسته یې داوري دا کمپاین عملي کړی. په بګرام کې په انتحاري حمله کې د ناټو درې عسکر زخمیان سوي دي. د ناټو یو ویاندې دیبرا ریچرسن دا خبر تایید کړی خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د پروان د والي ویاندې اسوسیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې پرون په بګرام کې په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او درې تنه زخمیان سوي دي. اوس سوالو طالبانو د حملې مسؤلیت اخیستی دی. د ترکیه څیړونکو نن په استانبول کې د سعودي عرب قنسلګری بیا تلاشي کړې ده. دا دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. هغوی دا کار د سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د موندلو لپاره چې د اکتوبر له دوهمې نیټه راهیسې بېدرکه دی کړی دی. جمال خاشقچی د اکتوبر په دوهمې نیټه په استانبول کې د سعودي عربستان قنسلګری ته په ضروري اسنادو پسې ورغلی وو او له هغه راهیسې بیا چا نه دی لیدلی. ژورنالیست خاشقچی د سعودي عربستان د حکومت پر پالیسیو ډېر انتقادونه کول او د واشنگټن پوسټ په ګډون یې معتبرو خبري رسنیو ته کالمونه یا یادښتونه لیکل. د ترکیه دولتي رسنیو د داسې ادعا او اسناد خپرې کړي چې وایي جمال خاشقچی د سعودي عربستان د یوې ځانګړې ډلې له لوري وژل سوی او بیا ټوټې ټوټې سوی دی. عیني شاهدانو ویلي چې نن سهار په استانبول کې د سعودي عربستان د قنسلګری باغچه او د مامورینو موټر هم تلاشي سول. څېړونکو د قنسلګری له ودانۍ څخه د خاورې نمونه او د ډي ان ا ماینې لپاره نورې نقشې اخیستې دي. د ترکیه څېړونکي ډلې نن سهار د قنصل کورته هم د تلاشی لپاره ورغلل. په استانبول کې د سعودي عربستان قنصل محمد الاتیبی د تیری سه‌شنبه په ورځ له ترکیه خپل هیواد ته ستون شو. په کریمیا کې پر یوه ښوونځي په حمله کې 19 تنه وژل سوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي. کریمیا په 2014 میلادي کال کې روسیه له اوکراین جلا او له ځان سره الحاق کړه. د روسیه څارونکي وایي چې حمله کوونکي چې 18 کلن وو او د کریمیا په کرچ سیمه کې د ښوونځي زده کوونکی وو ځان هم وژلی دی. د روسیې د خبري اژانس تاس په حواله په حمله کې 50 تنه زخمیان شوي چې د ځینې کسانو روغتیایي حالت نازک دی. تاس ویلي چې په حمله کې زده کوونکي او د ښوونځي کارکوونکي وژل سوي او زخمیان سوي دي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور پورې کړی چې د امریکا لخوا لګول شویو وروستیو بندیزونو د ایرانیانو بشري حقونه تر پښو لاندې کړي دي. جواد ظریف ویلي د متحدو ایالاتو د بندیزونو له امله اعتیاد په ایران کې له کنټروله وتلی دی. ظریف په یوه ټویټ کې ویلي چې د ایران پر دوو بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې د ایران له بسیج ملیشو سره د تړاو شکر باندې کیږي لګول شوي بندیزونه د عدالت د نړیوالې محکمې له هغې فیصلې سره په تضاد کې دي چې له ایران سره په بشري چارو کې سوداګري نه منع کوي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه زموږ پر ویب سایت هم ولولئ پته مو د ازادي راډيو .com. په دې خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر خلکو ږغ کړی دی چې هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنه کړي. د دې کمیسیون مشر سیما سمر ویل بهترین محکمه رای خود موشه مصمه از این باید استفاده شود و افرادی که گذشته خوب نداشته، افرادی که متهم است و بعد اموال غیر قانونی، اینا نباید را داده شود. په همده عربای و تحلیلی مرکه هم واری په نړیوال مسائلو که اوری چه ایران در امریکا پر هغو نوی بندیزون و غبرگون شده لی چه ده هیواد پر یوش میر مالی محصوی پا دیو رستیو که علاقه ولی دی. دغه ورځ د نور راپورونو تر څنګ به په دوهمه نیمایي کې یو کلی زر غږونه رادیویي ډرامه هم واوري. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون پر خلکو ږغ وکړ هغو کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنه کړي. دغه څرګندونې د دې کمیسیون مشر سیما سمر نن په کابل کې خبري غونډې ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د کاندیدانو کمپاینونه شول او دوی هم د کار خلک پیژندلې دي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د انتخاباتي کمپاینونو شل ورځنۍ موده بې ګشت په د 12 بجې پای ته ورسېده او ټاکل شوی چې تر 48 ساعتونو سکوت وروسته د میزان په 28 نیټه د انتخابات تر سره شي. اجمل تورمن په دې اړه راپور ورکوي.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون له خلکو وغوښتل هغو کسانو ته رایې ورنکړي چې خمازینه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي. دغه کمیسیون مشر سیما سمر د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل تر ټولو ښه محکمه زموږ رایې ده چې د کارولو په برخه کې باید ډیر دقت وشي.
تر ټولو ښه محکمه زمونږ او ستاسي رایې ده، نو له دې نه باید ګټه واخیستل شي او هغه کسان چې ښه ماضي نه لري او په غیر قانوني کړنو تورن دي باید راتلونکي پارلمان ته لار پیدا نه کړي.
اغلی سمر ویل هیله منه ده چې د افغانستان خلکو له تیرو انتخاباتو زده کړه کړې وي او په اراده ریښتینی ډول او له کومې ویرې قومي ژبنیو او سیمه ییزو مسایلو پرته په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپله رایه وکارولي. اغلی سمر دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د پنځشنبې په شپه 12 بجې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو شل ورځنۍ موده پای ته ورسېده او د سکوت پړاو پیل شو. ټاکل شوی چې د سکوت پړاو تر 48 ساعتونو وروسته د میزان په 28 نیټه د ولسي جرګې انتخابات ترسره شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا په تیرو شلو ورځو انتخاباتي کمپاینونو کې خلک په دې بریالي شوي چې خپل د خوښې وړ کاندید انتخاب کړي؟ د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي په دې اړه وایي
زما نوم نصیب الله کاندیدان ته ډېر وخت ورکړل شوی و او ان شاء الله په صحیح طریقه باندې خپل کمپین سر ته ورسول او هغه ورونه چې دوی رایه اچوي هغه هم پرې باندې پوښتل چې خپل وکیلان وپېژني چا دوی رایه ورکړي.
زما نوم عبدالله دی. دې وخت ډېر ښه طریقې سره خپل برنامې سر ته ورسولې او خلکو ته آګاهي ورسوله، خلکو ته خپل تعارف یې موکو. ان شاء الله چې خلک به وپېژني خپل کاندید چې کوم ښه کاندید دی هغې ته به رایه ورکړي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي که د دوی د څېړنو پر بنسټ کاندیدان سرغړوونکي ثابت شي نو د انتخاباتو له ترسره کېدو د مخه به یې له لسته نوم وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخاباتو ته یوازې یوه ورځ پاتې ده. دغه کمیسیون د انتخاباتي کمپاینونو تر پیل د مخه هم د یو شمېر کاندیدانو نومونه چې شرایط یې نه ول پوره کړي او یا یې په اړه شکایتونه موجود ول د کاندیدانو له وروستي لیست څخه حذف کړل. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
دوستان و موردل چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر پر خلکو ژغ کړی چې هغه کسانو ته چې په غیر قانوني کارونو تورن دي رایه ورنه کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د دې پر ځای چې له خلکو څخه د کوچنیو نوماندانو ته د رایه اچونې غوښتنه وسي، شو به دا و چې هغه نوماندان چې جرمي سابقه ولري باید عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي وای. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره زموږ همکار اکرم الله اکرام په همدې اړه مرکه کړې ده او په سر کې ترې د شغلي سیمه سمر د وروستیو څرګندونو په اړه پوښتنه کړې ده.
فکر کوم چې خلک خپل په دې باندې پوه دي چې چاته رای ورکړي. زموږ غوښتنه له خلکو څخه دا ده چې هغه افراد ته رای ورکړي چې هغه پیږي د ملت په خیر تمامېږي او دغه انتخاب دیغوی ده. صحیح ده چې بعضې نوماندان به په ځینې مسایلو کې دوی ښه ښکېلي وي، فساد کې، په جرمونو کې، په جنایاتو کې، او خلک خپل هغه ښه پېژني. اول خو پښتانه دلته مطرح کېږي چې باید هغه نهادونو چې مسؤلیت درلود دغه کسانو په وړاندې باید دا دقل دغه خلکو ته دا جرات درلود پېژندلی وای. دوی باید خپل کار په خپل وخت ترسره کړی وای چې کوم کسان واقعا په داسې مسایلو کې خصوصا په بشري جنایت کې تکیه کړي دي هغوی باید ټولنې ته او ملت ته پېژندل شوی وای. حتی باید دوی کوشش کړی وای چې هغوی ته محکمې باندې راغلی وای. اوس په وخت کې نصیحت کول خلکو ته فکر کوم چې بیمارو ته به نه وي ولې په ځای بولم چې باید خلک خپله په دې اړه باندې پرېکړو کې چاته رایه ورکړي. خصوصا موږ هم دا غوښتنه لرو چې هغه کسان چې واقعا د ملک لپاره ضرر تمامېږي او هغوی فاسدان دي په ځینو مسایلو کې چې هغه د قانون خلاف دي، د خلکو د حقوقو خلاف دي، هغو ته خامخا خلک باید خپله رایه ورنه کړي او رایه
رشید صاحب. خلکو ویلی دی چې د کمپاینونو کېدلو لامل یا د کاندیدانو د کمپاینونو پر مهال باندې دوی بالاخره خپل د خوخي کاندیدان په نخه کړی دی. فکر کوي چې په دغه تیر شل ورځې چې د کمپاینونو دور او نوماندانو وکړای شول چې خلکو ته قینات ورکړي، لکه تر لګه د دوی د کوم شوارونه چې د دوی د کومې بلابلې غونډې چې خلکو ته قینات ورکړي چې دوی ترای ورکړي.
خلکو کاندیدانو خو په ځینو اقداماتو باندې لاس پورې کړل. دوی فرمثال خپل پیامونه، پوسترونه، تصویرونه، شعارونه تر یو حده پورې چې ممکن وو هغه یې مطرح کړل. ولې زه یو شی درته وایم چې دا صرفا په ښارونو باندې ډېری معطوف وو. په ولسوالیو کې، په سیمو بانډو کې دغه کار یعنې په لویه او پراخه پیمانه باندې نه ترسره شوی او خلک اوس هم ځینې یعنې په دغه درک باندې چې چا ته رایه ورکړي، ځکه چې ډیری برنامې د خلکو شریک نشي. لوی لوی غونډې له بده مرغه چې هغه د هغه مخالفینو د حملو تر ټارګټ لاندې راغله او دغه لوی لوی غونډې په سیمو کې ترسره نه شوې. صرف په ښارونو کې ځینې غونډې ترسره شوې چې هغه هم کافی نه دي.
رشید صاحب، ستاسو په نظر باندې د عامو خلکو د پوهاوي کچه د تیرو کلونو په پرتله اوس څومره لوړه شوې ده چې دوی باید وړ کاندید ته رایه ورکړي که نه؟ په تیر کې مثلا د قومي مسایل، ژبني مسایل، سمتي مسایل هم ډېر وو. فکر کوي چې په دې دوره کې هم همدغسې یو څه شته که نه؟ د خلکو هغه د عامه پوهاوي کچه لوړه شوې ده.
ځینې خلک باید اعتراف وکړي چې د عامه پوهاوي کچه یې اوچته شوې ده د انتخاباتو په اړه باندې، د قوانینو او دا چې دوی خپل مسله سره قام ادا کړي. ولی اوس باید ووایي چې ځینې خلک اوس هم متاثر له ځینې موضوعات څخه دي چې هغه قومي و ژبني و سمتي مسایل په انتخاب کې. همدارنګه تاسو پوهیږئ چې ځینې کاندیدانو یعنې د پیسو له لارې نه خلک دې ته وډاره کړي چې باید ترې ورکړي، د هغوی له اقتصادي ضعف نه ګټه پورته کړې ده. نو موږ په دغه انتخاباتو کې یعنې بیلابیل اړخونه ولرو. خلک به وي چې په ډېر پوهاوي سره به رایه ورکوي، خلک به وي چې له دغه نور مسایلو څخه چې هغه تعصبات د هغو سره متاثره وي، او ځینې خلک به وي چې واقعا په ناپوهي کې به هم دوی یو انتخاب ولري چې هغه کیدای شي په جنسيتي لحاظ باندې یا د چي فرمسال چاته ورکې دغه را شاید یو انتخاب ډېر په غوهانه ډول باندې نه وي اما په عین حال کې ځینې راویلونکي په فساد له هغه مورد څخه متاثر وي په خپل انتخاب کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید و
د تلیات وشتما د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماشام تر وو له آزادی رادیو
تاسو آزادی رادیو ری دوستانو تاسو کولای شئ چې د آزادی رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو د ماشام تر وو پر منځنۍ سپه دولس اشپړنوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې واوري او دغه راز زموږ راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم وګورئ پته مو د ازادي راډیو ډاټ کام. اوس به له ناجیه صافی څخه د افغانستان اقتصادي خبرونه وګورو.
د هندستان د مرسته شویو د نخوتو لومړنی جوپه د چابهار بندر لری کابل تر ورسیده او د کرنی وزارت په واک کې ورکړل شو. د کرنی او مالداری وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته ویل چې هندستان د خپلو همکارۍ په دوام دازل افغانستان سره د 1998 میټریک ټونه د نخوتو مرسته وکړه. نوموړي ویل په پام کې چې دغه د نخوت په کابل، نیمروز، هرات، کندهار او زابل ولایتونو کې زیرمه او د اړتیا پر مهال پر خلکو ویشل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي حکومت د واردونکو توکو ګمرکي محصول دوه چنده لوړ کړی. د دغې خونی مرستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې د مالی وزارت لخوا د وارداتي موادو پر یو کانټینر له 150,000 افغانیو نه تر 450,000 افغانیو پورې ګمرکي تعرفې لوړې کړې. نوموړي وویل دا ستونزه له یوې میاشتې راهیسې روانه ده او تر اوسه ورته قانوني حل نه دی پیدا شوی. ښاغلی الکوزی وایي د حکومت کار د نرخونو د لوړیدو ترڅنګ غیر قانوني تجارت ته هم زمينه برابره کړي. خو د مالی وزارت چارواکي وایي په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ لخونی او له سوداګرو سره مشوره شوی او قانوني حل به ورته ومندل شي. نن د کابل په بازارونو کې په همدغه ډول د ځینو خوراکي توکو به یو بوجي قزاقي وړه 1,130 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلوي بوجي 1,480 افغانۍ، د وریژو یو درنی منې بوجي 2,000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1,000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 850 او یو لیټر ډیزل هم په 850 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ نوی پوله، یو روپۍ یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 10 افغانۍ، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 80 پوله او زر پاکستاني کلداري 1,500 افغانۍ.
لنرژي سپېڅلې خبرونه اقتصادي خبرونه واوریدل. دوستان اوس به یو نړیواله موضوع واخلو. د ایران پر یو شمیر بانکونو او شرکتونو د امریکا د تازه بندیزونو په وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر توند عکس العمل وشد. امریکا وایي بندیزونه یې پر هغو مالي ادارو لګولي چې د ایران له ملیشیا ځواک بسیج سره اړیکه لري. ایران وایي چې دا بندیزونه به د عامو ایرانیانو پر ژوند منفي اغېز وکړي. د دې موضوع تفصیل به د عصمت روان څخه واورو چې همدوس سره په سټډیو کې د خبرونه ترسره کړي.
مننه فریبا جانې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر تور لګوي چې د امریکا له لوري نوي بندیزونه د ایرانیانو د بشري حقونو خلاف دي او پر بندیزونو د امریکا احتیاط له کنټروله وتلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیره شپه په یوه ټویټري پیغام کې لیکلي چې پر دوو ایرانی بانکونو او یو شمېر شرکتونو چې ادعا کیږي د ایران له بسیج یا رضاکار ملیشه ځواک سره تړاو لري، د عدالت د نړیوالې محکمې د حکمونو سرغړونه ده چې وایي له ایران سره باید د هغو راکړو ورکړو مخاونه نیول شي چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امریکا د قانون نه منونکي رژیم وباله چې له ایرانیانو سره دښمنی سبب شوی چې په بندیزونو احتیاط لا زیات شي. جواد ظریف وویل له بانکونو څخه چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د درملو او خوراکي موادو په واردولو کې حیاتي رول لري او دته داسې ښکاري چې دا بانک له بسیج سره نږدې نه دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونې وروسته له دې وکړي چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی پر ایران وروستي بندیزونه د نړیوال نظم سپکاوی وباله.
بله، ستاسو سپتا سي د نوي بندیزونه یادونه وکړه. د دغو بندیزونو په اړه کراته وایي چې کله لګول شوی دي او بندیزونو څه ډول بندیزونه دي؟
د امریکا د خزانې یا زموږ په حساب د مالیه وزارت د سه شنبې په ورځ یعنې د اکتوبر په 14 د ایران پر شاوخوا 40 مالی ادارو او شرکتونو چې ادا کیږي له بسیج ملیشه ځواک سره تړاو لري نوي بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزارت وایي د بانکي شبکې د هغه ملیشه ځواک مالی ملاتړ کوي چې ادعا ده د ایران د سپاهي پاسداران د انقلابي ځواک لپاره کم عمره سرتیری جلب و جذبوي او حقوق ته روزنه ورکوي.
بله، په دغو شرکتونو او بانکونو کې چې تازه بندیزونه پرې لګول سوي دي تر ټولو مهمه کوم یو دی؟
په دغو شرکتونو او بانکونو کې چې تازه بندیزونه پرې لګول شوي تر ټولو مهم ستیل مبارکه ستیل یا فولاد شرکت دی. په دغو شرکتونو کې لکه څنګه چې ویل دا مبارکه سټیل یا فولاد شرکت ډیر زیات مهمه ده. دا شرکت په منځنی ختیځ او شمالي افریقا کې د فولاد جوړولو تر ټولو ستر شرکت ده. دې شرکت په یو بیان کې پانګونکو ته ویلي چې د امریکا بندیزونه به د دوی تولید مالی فعالیتونه او صادرات له خنډ سره مخامخ نه کړي. یو بل خبره هم فریبا جان چې باید وی کو هغه دا ده چې د ایران پر تیلو هم امریکا بندیزونه لګولي دي چې دا بندیزونه در راتلونکي نومبر له 15 نیټې عملي کیږي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم استمات سرون.
د تلیا تبشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي رادیو.
اوس به یه واری بیا هم د انتخابات اړوند یوې موضوع ته ورسو. په کونړ ولایت کې نابینایان او نور معلولین وایي چې د ولسي جرګې ټاکنو کې به برخه اخلي او داسې چا ته به رایه ورکوي چې هغوی ته تر شخصي ګټو ملي ګټې غوره وي او له حکومت څخه د معلولینو حقوق وغواړي. زموږ همکار روح‌الله انوري په سیمه کې له یو شمېر نابینایانو سره کتلي دي او د هغوی د څرګندونو پر اساس دغه راپور چمتو کړی دی.
په کونړ کې د چهارشنبې په ورځ د نابینایانو یا د سپین امسا په نوم نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په یاد غونډه کې نابینایانو د خپلو ستونزو په اړه خلکو ته معلومات ورکړل او له حکومت یې وغوښتل چې باید ورسره مرستې وشي. د ستونزو د بیانولو تر څنګ یې پریکړه وکړه چې ټول به د ولسی جرګې ټاکنو کې چې د شنبې په ورځ ترسره کیږي ګډون کوي او داسې چا ته به رایه ورکوي چې افغانستان او افغانانو ته مخلص وي. د معلولینو د ټولنې مرستیال شهزاده نابینا چې په جنگونو کې دواړه سترګې له لاسه ورکړي ازادي راډیو ته وویل:
په دې غونډه کې مونږ داسې یو تصمیم ومنیو دا چې مونږ معلولین او نابینایان هم حق لرو چې د راتلونکو انتخاباتو کې خپل ونډه واخلو. نو مونږ مخکې نه خپل شتېکرې لګولې دي او انشاءالله مونږ به داسې یو ظاهر نومان د ځان لپاره وټاکو چې هغه د سبا ورځ د افغانستان د خلکو او خصوصا د کونړ له خلکو لپاره ډېر یو خدمت وکړي او هغه د خدمت مزدر وګرځي چې داسې یو څوک مونږ ولېږو حق او حقوق چې کوم زموږ د معلولینو او د نابینایانو دي هغه مونږ ته په هغه خپل وخت سره ورسوي.
شاهزاده نابیناوی داسې کسانو ته به رایه ورکوي چې په ولسی جرګه کې په حکومت او نړیوالو زور راوړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي او سوله تامین کړي او د دوی په څیر نور افغانان له سترګو لاسونو او پښو خلاص نشي.
څلوېښت کاله وشو که دا ورځې زه وشمارم نو 14,000 او 400 ورځې وشولې چې زموږ په افغانستان کې جنګ او جګړې دي. هره ورځ انفجارات دي، زخمیان دي، شهیدان دي. په داسې یو وکیل ته موږ ضرورت لرو چې هغه په پارلمان کې نور جنگ ته بس ووایي، نور معلولیتونه زیات نشي. همدا څه چې دي دغه چې ایله د افغانستان حکومت کوریا باد چې دا موږ ته سنبال کړي او نور د جنگ غوښتونکي موږ نه یو.
د نابینایانو ټولنې مشر احسان الله سمیم وایي تر اوسه په پارلمان کې د معلولینو د ستونزو د حل کولو او دوی ته د پوره حقوقو د رسیدو لپاره وکیلانو کوم کوښښ نه دی کړی او دا ځل به داسې چا ته رایه ورکوي چې د دغو مجبورو او مظلومو خلکو د حقوقو دپاره مبارزه وکړي.
بالکل، په انتخاباتو کې به ګډون کوو انشاءالله او موږ به هغه چا ته رایه ورکوو چې د وطن د خدمت وړ وګرځي او همدارنګه زموږ خدمت وکړي او د ټولنې په ګټه باندې راشي. نو موږ به داسې یو کس ته رایه ورکوو او انتخاب کړی به اوسه پورې څوک نه انشاءالله موږ به په هغه ورځ باندې انتخاب کوو.
د معلولینو په څیر په کونړ کې نورو خلکو هم کلک هوټ کړی چې د ولسی جرګې ټاکنو کې به پوره برخه اخلي او دا ځل به د خپلو رایو په زور د ملت کور ته د ملت ریښتونی استازی لیږي. دوی په دې فکر کې دي چې که چیرته پارلمان کې زړه سواند په وطن مین او د اداري فساد خلاف کسان ناست وي، نو وزارتونو، ولایتونو او ریاستونو کې خپل اصلاحات راتلی شي.
تاسو له پیغامونو
مریا السلام علیکم سردار وی تاسو ته هلمند ولایت څخه پیغام درځم. ما ټول د هلمند ولایت لستر پیغام دی چې کله مو خپل ضرورت ورو برکاري د برمو څخه نور چې او زنه مو دک چې ما را خلق دی بیا زنه دک چې ما خپل تورم زه پیل دی او بس کني سی ورو ورو چې دا څنګه څنګه مثلا د وی دا اسراف ته دا پر تور موږ کوم وب خطا کړی ټول زمونږ له سینه غوښتنه ده چې خپل برمی را زیره ته به راوړ کړي بل هغه اوزونه نه د کیسې لا دریا بنا ورای ورور جان چې خپل سمڅه نه ګلی دا نه انصاف دی یو دای چې موږ څه یو عدالت وکړو برمی وب او چې ورور جان وب او چې راځي کوو کو څه لا کوو کو
سلام سلام علیکم ته کندهار ته څنګه زنګ والی دي ما پیغام دغه دی چې دغه د کندهار بار ولې نه سمېږي خو د انتظار موږ کولو تو له کندهار خلک به انتظار هم رسول نه د شپې راي په پیواو ته کې ډېرې ورځې څلور ورځې نه نو دغه اوس دغه ټول تیر به راځي چې راغلي چې دغه تیر ورځې باندې دا مسله پیښې نه مسله پیښې دغه د برق چالي راو چې دغه برق چې راسم کې موږ هیڅ نه غواړو چې نورې تیر ورځې دې نور کارونه دې سر ته ورسي ته ټول د مخه دې د برق کار وځي.
زلال محمد نمیزن د باد ورماشت ولسوالۍ د بادرس ولایت کوم اوس میزای په یارات کې دی په یارات کې د ماجرو سره پروت یم. کوم ما واشرف غنی ته دا چې سلام او دا چې پیغام دی چې تا موږ راوستلې دلته د اسلام ګر په یخ باندې مشغول دي او ګر یخ تمام کړ او دلته د انجنیران چې موږ پر سر باندې درولې دي چې موږ ته دوی کومکونه کوي د اشرف غني د خپل نمبر دین کومه کیږي دا انجنیران اوس نمایندګان ولاړېږي پر کورو باندې درې درې سوه یا زر روپۍ ټولې چې موږ ته انجنیران ته ورکوو انجنیران موږ ته تجران راکوي او یا خیمې راکوي نو دې بېوزلو بیچارهګانو که دغه روپۍ د لولی نو تی به ولې کومک ورسره کولی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو د یو شمیر عامو افغانانو پیغامونه مو واورېدل چې د خپلو سیمو ستونزې زموږ سره شریکې کړې وې. تاسو هم که په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ کولی سئ د پیغام ثبتونکي د سکاله لرې موږ ته دغه ستونزې راسره شریک کړئ موږ به یې تر چارواکو ورسوو. اوس به د ساینس له ډګره د مځکې مدار ته د یوه خصوصي شرکت لخوا د توغندي د توغولو په اړه واورو چې د دې راپور جزئیات عصمت سرمنده کوي.
د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د ده فضایي شرکت سپرلۍ د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ مشر هم دی د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضایي سفر په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. دې کمپنۍ په خو ویلي و چې سپرلۍ به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلۍ فضا ته ورسوي نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
دا تلیا تویشتمه د ولسی جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
تاسو ازادي راډیو اوري دوستانو، ازادي راډیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو پر منځنۍ سپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه سپه په ټول افغانستان کې خبرونې لري. تاسو کولی شئ صافه وزه واوري په ټولو سیمو کې. په دې سره په کابل کې دولس بجې او دېرش دقیقې سره یو ځل بیا له فرشتې جلال زئی څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکي اورو.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون نن له افغانانو غوښتنه وکړه چې هغو کسانو ته د رایې نه ورکوي چې په غیر قانوني کارونو تورن دي. د دې کمیسیون مشري سیما سمر نن په کابل کې وویل چې خلک باید د هغو کسانو په اړه چې بده سابقه لري یا یې په جنایتونو کې لاس و په خپله قضاوت وکړي. سیما سمر وویل بهترینه محکمه زموږ خپله محکمه ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر ټینګار کړی چې په افغانستان کې انتخابات باید شفاف وسی او رای ورکوونکي باید د انتخاباتو د شفافیت په ساتلو کې مرسته وکړي. د ترکیه څیړونکو نن په استانبول کې بیا د سعودي عربستان کنسولګری تلاشي کړې ده. دا دوهم وار دی چې د ترکیه پولیس دا کار کوي. او د روسیې رسنۍ وایي په کریمیا کې پر یوه ښوونځي په حمله کې 19 تنه وژل شوي او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي دي.
مننه کوم فرشته چلزی. دوستانو اوس هم د یو کلیز د ژغونو ډرامې ته واره ورسېدی. پسې د دې ډرامې په وروستۍ برخه کې زموږ همکار یوسف ځدران د موضوع اړوند بحث هم لري. اورېدو ته تاسو را بولم.
یو کلی زر غاګونه.
یو کلی زرغغونه ډرامي خوګو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې طیبه د تفتیش د ریاست معاونه ټاکل شوې و او ټول مامورینو د نوې دندې مبارکي ورکوله. اوس به واورو چې خدای داد ولې خپه دی.
زیرای می در باندې خدای پاک یو خلی نور او یو خلی زوی درکه.
زما خوږی مور ژوند پد مشه خدای دې جنت نو سردار کوي. ها ډاکټر صاحب ته وایل چې ماشومان او مور خوتی
هو زویا خدای دې ایمان روزی کې ډاکټرانه داسې کړ دې ورنه تاوی دې وایل چې خو نه روغه مو په خوخ کې راوستي و کنه خدای مکه نه روغی ته به تاوان رسیدلی و.
نو نه هغه څه خو پوهیدم چې په خپل وخت مې میرمن کلینیک ته بوتله. رښتیا د ډاکټرانو فیس او پیسې څونه شوې چې پیسې یې ورکړم.
وای زما ساده زویا دا خو حکومتي کلینیک دی، پیسې نه غواړي.
رښتیا الی مترو ری مبارک دې شه.
بختور شي موسی ګله زویا، خدای دې د ښکلې ناوې څښتن کا. ښه نو زه به لاړه شم چې څه ته اړتیا پیدا نه شي.
ورځه په خیر لاړه شي.
ضرور بیبی، اوس نو میلمانه پاتی موږ ټول ته به ځانم را وپیژني چې کومې خوږې خبرې راوړې دي هغه به هم وکړي.
ښه ده، ما ونه سای پیله پیسې. میلمانې، راځه په دې منځ کې راته ودرېږه.
ښه ده ترور بیبی، اول خو ټولې ستړی مشای.
ستړی خو ته مه شې چې له لرې ځای نه میلمانه راغلې.
په عزت وسې ترورې. ښه نو زه ګلبانو نومېږم.
زه حاجره یم، د کلي د لیک لوست په کورس کې سبق وایم.
ښه شکر دی اجرې ترورې، بختوره یې چې په دې عمر کې سبق وایې. ښه خویندو میندو، زه د انتخاباتو په کمیسیون کې وظیفه لرم. د دې لپاره راغلی یم چې د رایه اچولو په طریقو او ګټوټو خبرې وکړو.
ګلبانو ګلې، دا خو به ډېر ښه کار وشي، ځکه چې رایه اچول او انتخابات ډېر اهمیت لري.
ګلبانو، دا انتخابات او رایه اچول مخکې عام شوي وو، خو مونږ یې کومه ګټه نه ده لیدلې.
ګلبانو لورې، اجرام بده نه وایي، ځکه چې اوس ډېر خلک په انتخاباتو هېڅ باور نه لري.
ستا خبره سمه ده، خو دا زموږ هېواد دی او پرته له انتخاباتو هم نه کېږي. هو، که چېرې موږ یو کار وکړو، کېدای شي چې انتخابات هم ښه نتیجه ورکړي.
ګلبانو ګلې، چې داسې ده نو تاسو یې موږ ته ووایئ چې ټولې پرې وپوهېږو.
خبره دا ده چې یو ښه صادق او په وطن مین کس ته رایه ورکړو، په دې پسې ونه ګرځو چې د کوم قوم دی او په کومه ژبه خبرې کوي.
ګلبانو ګلې، ډېره ښه خبره دې وکړه، انشاءالله ټولې پرې وپوهېدو. که څنګه اجرې ترورې؟
هو ماوینې صاحبې نفیسې، پوه شوو، خو کلیوالې ښځې ډېرې پوښتنې لري چې له ګلبانو یې وکړي او ځانونه پرې وپوهوي.
دا کیکونه او کلچې د میزونو په تاریخ دي، دا به کله خرو کله به د خوشحالۍ غونډه پیل کیږي.
مامور صاحب فاروقه، لږ صبر وکړه، رئیس صاحب خو راشي. هغه دی، عمر یې ډېر دی، رئیس صاحب راغی.
مامور صاحب زمانه، دا څنګه ټول مامورین د معاونیت په دفتر کې راټول شوي؟
راټول شوي خو د خیر او خوشحالۍ په خبره یو. نور بیان دې ته بجانه وکي.
زه به څه ووایم، تر ما نه تاسو ښه پرې خبر یې.
ښه نو چې تاسو نه وایي، زه به ووایم. لږ راته غوږ شئ چې د مبارکۍ آواز خو مې ټولو ته ورسېږي.
ښه ووایه رئیس صاحب، ټول درته غوږ یو. د ځینو دوستانو کیک او کلچو ته هم ډېره بیړه ده.
ښه چې د کیک او کلچو خبره دې پکې راوسته، نو اول دې طیبې ته مبارک وي چې د معاونیت چوکۍ د کامه بشه.
کور ودان، له ټولو مننه.
تاسو ټول ته دې مبارک وي چې د معاونیت چوکۍ ته داسې څوک راغلی چې په اخلاص، وطن دوستۍ او استعداد ټول باور لرو.
خیر اوسې رئیس صاحب، همداسې ده.
تر ټولو نه ښه خبره دا ده چې زموږ په اداره کې د لیاقت او وړتیا له مخې پرېکړه کیږي. دا فرق پکې نه کوي چې دا یا ښځه ده یا نارینه، یا واسطه لري یا بې واسطې.
د تفتیش ریاست باید همداسې وي. ښه طیبه جانې، که تاسو څه وایئ مهرباني وکړئ.
رئیس صاحب، په ما چې باور شوی دی او کامیابه شوی یم، انشاءالله په وظیفه کې به اخلاص کوم. خو یوه خبره شته، هغه دا چې له ټولو همکارانو نه د همکارۍ هیله لرم.
موږ همکار
خدیجې خورې، ودې نه ویل چې په دې مازدیګر دې څنګه پېښه را وکړه؟
څه وایم سردار خان وروره، د خپل پلار ورونو کور ته سړی څنګه راځي؟
لاسې خو دې ښه کړي دي، خپل کور دې د یارو حق راځه. موږ هم نیوزګار چې کله کله پوښتنې ته درشو.
تاسو چې وزګارم وای د خپل غریب خور پښتنم چیرته کړی؟ د څو موده مې وړو کزو مرګ حال پروت دی، د هغې پښتنه دې نه ده کړی.
ماشوم چې د ناروغ دی خو غم یې وخورئ کنه.
څنګه غم یې وخورو؟
وای تا ما چې به خبرې کوې سو په پښو خو د نکریزې نه دیږي، دارو پې وکئ، ډاکټر ته یې بوځئ.
ډاکټر ته بیول او دوا اخیستل خو وړیا نه دي، پیسې غواړي پیسې.
نو تاسو سره دومره پیسې هم نشته خورې چې د خپل زوی دارو درمان پې وکئ.
نو ته خبر نه یې چې موږ سر نه تر پښو پورې په قرض کې ډوب یو؟ د قرض والا مو ناستې ولاړې ته نه پرېږدي؟
موږ سره هم نشته خورې، کنه یو څو افغانۍ به ما په پور درکړې وې، پور به مو پې خلاص کړی و، بیا به
بس بس دا خبرې پرېږده. پور به مو پې خلاص کړی وای، که پور دې مرا کړی وای مو خو څه کار بار نه درلود چې بیا هم درته خلاص کړی وای.
ولې مې د خولې پېښې کوې چې ځان خو درته نه شم پیسې کولی؟
ځان دې مرا ته پیسې کوه، هغه خپل حق مې چې درسره دی هغه دې نه دی را کړی.
خدیجې ته مې خورې، ډېره حوصله مې درته وکړه، اوس شفشف مه کوه، سم راته وایه چې څه دپاره راغلې.
ګوره ورور جانه، نه مو خدای دې وي، ستا ژوند خو ډېر ښه دی. هغه ده څو دانې موټر هم لري، اولادونه دې شکر دی خوشحاله او نازولي ګرځي.
ښه شکر دی چې زه هر څه لرو، اوس د زما اولادونو ته هم سترګې نیولي چې د نظره یې کوي.
نه خدای دې نکي، اولادونه دې خدای په خپل امان کې وساته، زما سترګې د خدای ړندېږي چې دوی ته به بد غواړم.
ښه نو آخر څه غواړې؟
د پلار مال او جایداد تاسو خپل په منځ کې وویشه. یا مو نه ویل چې غریبه خور مو ده، حق را سره دی، خپل حق به یې ورکو.
واه واه عجیبه ده، ته څنګه په دې خبرو نه شرمېږې؟ تر اوسه په ټول قوم کې یوې ښځې هم داسې نه دي کړي.
نو وروره ولې وشرمېږم؟ دا خو راته الله تعالی را کړی دی.
ښه نور څه حق لرې؟
خیر دی اوس خو ملنډې را باندې وهه، یو وخت به خدای راولي چې خپل حق به درنه واخلم.
بلې د ازادي راډیو درنو اوردونکو، تاسو د یو کلی زرغونو ډرامې 251 برخې ته غوږواست. په ډرامه کې مو واوریدل چې د ګلبانو په نوم د انتخاباتو د کمیسیون یوه کارمنده کلیوالو ښځو ته د معلوماتو ورکولو لپاره یوې کلیواله شورا ته اثر ورکاره کړی او دوی یې د انتخاباتو په ارزښت پوهولې. نو وړاندې په همدې موضوع بحث کوو چې ایا ستاسو په سیمو کې خلک په راتلونکو انتخاباتو کې مناسب کس ته د رایې کارونې په ارزښت پوهیږي؟ که موږ په انتخاباتو کې برخه واخلو او خپله رایه وړ کس ته ورکړو، په نتیجه کې څه ترلاسه کوو؟ په همدې اړه ستاسو درنو اوردونکو پیغامونه په درته خپرو او تر څنګ یې له یوې سیاسي او ټولنیزې فعالې لیلومې یوسف زی سره بحث کوو چې تر دې دمه بحث ته لا نه ده راغلی خو په لار ده، او په خپرونه کې به یې حتما د دې معلوماتو څرګندونې له تاسو سره شریکې کړو. زه یوسف زدران یم او تاسو ټولو ته دغه بحث ته ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې را سره تاسو کولی شئ د 0902500 لارې مخامخ اړیکې ونیسئ. تر څنګ یې کولی شئ په 0906 0180 شمېرې غږیز پیغامونه هم را پرېږدئ. بس په دې کوو چې راتلونکو انتخاباتو ته وړ کس ته رایه ورکول څه اهمیت لري. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وروستۍ شمېرې ښیي چې د دغو انتخاباتو لپاره نږدې 8 میلیونه خلکو نوملیکنه کړی ده چې له ډلې د شاوخوا 3 میلیونه مېرمنې دي. نو په دغه پروسه کې د خلکو د ګډون اهمیت لا لوړاندې روښانه شوی دی او دوی دغه ګام ته یا دغه شمېرو ته په ښه نظر ګوري. خو دا چې رایه خلک باید څنګه وکاروي او د دغه رایې اهمیت څه دی، په دې اړه ستاسو درنو اوردونکو سره هم بحث کوو. او دلته زموږ میلمنه لیلما یوسفزی هم بحث ته راغلې ده. بحث ته په خیر راغلې لیلما، او بخیر، لکه چې لږ مصروف وی که په لارو کې بیروبار خو ناوخته شوی.
مننه کوم تاسو ته او د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، بخیر راغلې. موږ په دې بحث کوو چې هغه چې شمیرې بیان شوي دي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یا حکومت بیان کړی دي شاوخوا 8 میلیونه خلکو دغه نوملیک په انتخاباتو کې نوملیکنه کړې ده، خو دا چې څه ډول کاندید ته باید رایه ورکړل شي، خلک کوم معیارونه په پام کې ونیسي، په دې اړه بحث کوو. نو ستاسو په نظر ښه معیارونه چې دوی باید کاندید ته دغه معیارونه په اساس رایه ورکړي څه وي؟
ډیر ښه سرنګه چې د افغانستان په سطحه په دې سره هم چې بعضې سیاسون دوی وایي چې نوم لیکنه کمه شوي او باید ډیر شوی وی، خو بیا مونږ چې ګورو حالات په کتو سره همدومره چې شوي بیا هم نام خوده. او څرنګه چې مونږ تاسو ګورو زموږ هیواد په یو داسې حالات کې قرار لري چې واقعا د ستونزې وړ او مشکلات او ناهوالې او جنګونه او یعنی خلک مو ډېر ستومان شوي دي البته، نو همدغه ټول لاملونه د دې باعث شوي البته چې اوسنی وکیلان
مو ټولو ستونزو سره دغو انتخاباتو ته پوره درې میاشتې پاتې. نن د سرطان د میاشتې اتویشتمه ده، اتویشتم د میزان باندې ټاکل شوي انتخابات ترسره کړي. په دغو درې میاشتو کې که خلک باید یعنی خپل هغه معلوم کړي، اهمیت معلوم کړي، نو څه ډول معیارونه دوی په پام کې ونیسي چې سر له اوسه دوی یوه ښه فیصله وکړي، د عامو خلکو لپاره کمپاین وکړي، د عامو خلکو ملاتړ وکړي؟
ډیر ښه. څرنګه چې پخوانی وکیلان چې دي، بعضې البته ټول په مجموع کې نه وایو، کېدای شي بعضې وکیلان کار هم کړی وي، خو بعضې داسې وکیلان هم شته چې د بعضې ولایتونو لپاره هېڅ توجه نه ده کړې. یعنی هغه کار چې باید شوی وی، هغه پروژې چې د دولت لخوا منظور شوی دی، د هغه ولایت لپاره هغه په کار نه دی اچول شوی. او بعضې نور چې مختلفو ولایتو کې مشکلات ستونزې ډېر زیات دي، نو د دې په خاطر باید زموږ خلک ډېر کوشش او هڅې وکړي چې وړ کاندید ته باید رایه ورکړي، هغه کاندید ته رایه ورکړي چې هغه واقعا د افغانستان ډېر ښه وړ کاندید چې باید ملي احساس ورسره وي او د خلکو حق ونه خوري او د هغوی رایو ته احترام ولري. داسې نه چې سبا ته مثلا خلکو رایه ورکړي
چې
ورزي مثلا کار په خاطر ورزي که نه ورزي چې زما لپاره دا مشکل حل که هغه سم برخورد ورسره نه کوي، نو
دوی دا معیارونه د ځان لپاره څه ټاکلي دي او څومره د خپلې رایې په قوت او اهمیت باندې پوهېږي؟ دا وخت تاسو راسره ستړي مشي.
بله، السلام علیکم. زه درا نه تاسو سلام او ګران مننه. سلام محمد قاسم زوږ دیلمن ولا څه زړه پړی کې
زوږ څه بیر بخیر راغلی خیر سمې رواني
ډیر مننه کوم چې نن دا ډیر اساس پر اساس چې انتخابات را روان دي او هر کس کولای شي خپل خوښه کاندي انتخاب کړي، چې دا ډیر اساس مهمه ده چې هغه شخص به درا وکړي چې مشه کار کوي او په خاص ډول خپل ولایت او د ټول افغانستان لپاره کار کوي، چې دا ډیر مهمه ده. ځکه چې په تېر انتخابات کښې داسې کسان کامیاب شو چې هغه بیا چې موږ ورغلو چې موږ خپل یو کوم مشکل ورته وړاندې کړي، هغه مشکل هم نه حلوي، حتی موږ موږ ټلیفون هم نه وکېښوي. نو موږ باید شش کال ټول هېوادوال باید داسې یو کس انتخاب کړي چې هغه داسې یو
ډېره مهرباني زواک صاحب، ستاسو پیغام خپور مکو. بل اردونکو ته ورځو چې دا وخت راسره دی، تاسو د کوم معیارونو له مخې رایه ورکوئ؟ په اصل کې چې زواک صاحب له هلمند نه په دې ټینګار کوو چې رایه د هر چا حق دی او هر څوک هر چا ته کارولی شي، نو هر چا ته نه، داسې یو کس ته چې هغه په کوم معیارونو برابر وي چې ستاسو مهرباني ستاسو نظر اورو په دې اړه. بله، را سره د ټلیفون لارې ستاسو اړیکه را سره وصل ده. ښه، دا اوردونکي خبرې نه کوي، بیرته زمونږ هغو اوردونکو ته چې مونږ ته پیغامونه پرېښي دي هغوی ته ورګرځو. دوی هم په دې اړه لږ ډېر نظرونه پرېښي دي، دا سره اورو.
السلام علیکم دوستانو، زینہ بیمانی شوبزه تاسو ته درمو چې دا ډېر مفید او پټور ده، چې موږ ته خپل حقونه د افغانستان اساسي قانون چې هغه مخالفت حقوق لري، موږ څه حقوق سره لري په اسلام کې، چې څه حقوق تعالی ورکړي دي، هغه پر موږ ته ورکړي دي. موږ ته قانون خو درو موږ چې ډېر اصلاحات راوستل د انتخاباتو لپاره، موږ زه په کې واخیسته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، زه کارګر لغزنی محمد مرم غواړو چې په انتخاباتو کې برخه واخلو او بدلون راوړو. دا څنګه دا په دې خاطر باندې چې موږ باید داسې چاته رایه واچوو چې هغه خلک اجمل شوي خلکو ته رایه نه واچوي او نوي خلک او نوي چیرې او نوي خپلواک کاندیدان ولرو.
السلام علیکم، لوګر ولایت نه غږېږم. هیله کوم چې ټول افغانستان کو رای ورکوونکو واجب شرایط ټول رائے وکړي وطن احترام.
بلې ډیره مننه. 0 او 1 شپږ 0 0 1 0 0 شمیرو ته ستاسو غږیز پیغامونه وو. که تاسو طبعا ټول هیواد کې کاندیدان لرئ خو رایې یوازې په خپل ولایت کې کارولی شئ، په تېرو هم د ولسي جرګې د انتخاباتو کاندیدانو لپاره، نو تاسو کومو معیارونو ته ګورئ او په خپلو سیمو کې څوک داسې وړ ګڼئ پیغام لرئ، نو همدې شمیرې ته راته پرېږدئ. شمیره کې یو ځل بیا ووایم، نو 0 او 1 شپږ 0 0 1 0 0 شمیره ده. ښه لیلومه، ډېره خلک هغه شمیرو ته په کتو دوی په اهمیت د انتخاباتو پوه شوي دي، ګډون که څه هم په دې پروسه باندې لږ ډېر بې باوري رامنځته شوي دي، اما د بیا احیا لپاره هم کار شوی دی لږ ډېره. خو دا چې څه ډول رایه وکارول شي، چا ته وکارول شي، دا هغه موضوع دی چې لا هم باید بحث پرې وشي. نو څوک باید خلک وپوهوي؟ آیا خلک باید هر چا د کمپاین تر تاثیر لاندې راشي که نه؟ دوی باید خپل
ډېر ښه، ځکه اکثریت ځایو کې که موږ تاسو وګورو خلک بخي د دغه روان نه یا د دغه پروسې نه زړونه یې وایي زړونه مو تور شوي دي، نه غواړو چې رایه
ورکړو.
نو دا خبره پر ځای نه ده، بلکې چې موږ تاسو که وغواړو یا ونه غواړو، هغه سهمیت چې د ولایت لپاره مثلا د هر ولایت لپاره په نظر کې نیول شوي، هغه وکیلان به راځي. خو تاسو باید کوشش وکئ، باید ښه اقدام وکئ چې هغه کاندید چې ملي احساس ولري تعصب ونه لري. او بل دغه اوسنی شرایط چې موږ تاسو پکې قرار لرو، دغه ټول هغه ستونزې دي چې بعضي وکیلان پکې دخالت کړی او دغه ستونزې جوړ کړي دي. دوی نه د قانون په تطبیقولو پوهیږي، نه د کار په برخه کې دوی پوهیږي، او نه د عدالت په برخه کې دوی څه ناسم معلومات لري.
ډېره مننه. بیرته اوردونکو ته ورګرځو. سپین منګل را سره د پکتیا نه دی. منګل صاحب، خبرونه ته ستړي مشي، په خیر راغلی.
خیر اوسې، تاسو ستړي مشي، ټولو مېلمنو ته سلامونه، اوریدونکو ته سلامونه. سپین منګل په کرښه یم په ولایت پکتیا نه، د رایې په حساب کې موضوع ده.
بالکل،
زه خو خپله دا نظر لرم چې کله رایه کومه والی، زه د تاریخ ګورم، زه د سیوانه ګورم، د اسناد ګورم، بیا د اقتصاد او سرمایه ګورم، زه د جغرافیا ټوله ګورم. د غرض نه خو د غرض ترسېدلي وو چې دوه مې ځای ته رسېدلي وو، رایه وخوري، غره نه غوښه جوړه کړي، اوبونه شلوو جوړه کړي، توی نه وروره چې کله خپل مقصد ته ځون پښتنه ولاګه کړي، چې څو مې مکمل زړه تسلي په کړي نه وي، تر هغه وخته بیرې مو رایه خدای سم کته ولاګه وي چې دا مې نظر ده.
څومره ښه نظر. بل دغه شی دی چې باید او تجربه شوي کس ته رایه ورکړل شي چې هغه سبا ستاسو په درد وخوري، ځکه هغه ستاسو وکالت کوي او ستاسو په رایه هغه مخکزي.
دا نه ده مهمه چې یو کس څه کړي او څه یې نه دي کړي، دا مهمه ده چې څه کولی شي په راتلونکي کې زموږ ستاسو لپاره،
یا څومره تعلیم لري، هغه کوم اصولو ته پابند. بل اوردونکو ته وخت ورکوو چې دا به نظر را سره شریک کړي. سپین منګل په خورا کمو الفاظو سره ډېر خپل نظر څرګند کړ. سره مهرباني، دا وخت تاسو را سره
پر زړه درون ته خو جوړ یې.
ډیر مننه. کوم ځین دړکې نیولې ورو؟
البته لیک درغلا دا و چل.
بلې
اور و
مهرباني، راګ دورو مهرباني،
دا و چل په وردا غورات نه.
مهرباني، سلاب سه تاسو نظر اورو.
خدا خور څو پوي تاسو په مسلمان خلک کامیاب شینو، دا غوسانه استونځه لره کا واشه خو متاسفانه افغانستان اکثر خلک ولسو کوي باندې نه پیږي دوی د سواد دي او ځکه نه د ستونزې مروانه شوې دي او اکثر خلک درغلي کوي.
نو استاد، په تاسو په دې باور چې دغه وضعیت بدلون لپاره بیرته د خلکو رو مهم دی؟ یعنی
بیرته د خلکو رو مهم دی، کدی خاص هغه خلک انتخاب کینو کدا چې د وطن د جوړېدې په مخ راو.
مطلب لرو د خلکو زور، خدای زور کې څه وایي؟ د
سیاست
نو دوی کرا وزي د بدلون لپاره څوک لکه اکسپټون کې ماشین شمیره کې چې اردن کرا ته پیغام پریخو چې د بدلون لپاره مونږ باید دا کار وکړو، نو کولای شي. بل اردن کې توقع کو، دا وخت تاسو سره مې ربانی خیر اوسې. سلاب سے بل توقع ورکو، دا وخت تاسو سره د کوم معیارونو لمخې غواړي رائے ورکړي؟ اور دن کې خبرې نه کوي خو خیر بس تاسو سره راګرځو. نو کله چې دغه معیارونه ټول په پام کې نیول کیږي یا هغه څه چې کاندید انتخاب ته هڅه کیږي، نو که خلک دغه اصول ته پابند شي نو د څه ډول یو ټولنې تمه کولی شو، د څه ډول یو لسی جرګې او د څه ډول یو افغانستان؟
ډېر ښه. څرنګه چې یو وکیل که وکیل وي او که وکیل اوسي، نو هغه د یو ولایت لپاره ډېر کارونه کولی هغه دا چې اول خو سرنګه چې دوی دی ولس استازي ګڼل کیږي، هغه ناورین هغه نخواله چې بعضی ولایتو کې مثلا اوس دغه څو ورځې مخکې په لوګر ولایت کې بعضی ښوونځي تړل شي او اکثریت زموږ بېګنا خلک وژل شي ول، کنه چې دغه ټول باید د وکیلان باید راټول شوی وی او دغه ستونزه یې باید رسنیو ته یې باید پورته کړی وی او بل رسنیو کې څه نه څه هم خپور شول، خو دوی باید بحث کړی وای، باید
د مشرانو سره و،
هغوی د دوی موظفه ده، باید مشران راټول کړی وای. او څرنګه چې موږ تاسو کدا ووایو چې په هیڅ ډول طالبان ورونه مو نه غواړي چې سوله وکړي، خو موږ تاسو یو ښه بېلګه د کوچني اختر په څو ورځو کې تاسو ولیدل چې ورباندې اعلان شول، دوی څومره خوشحاله ول. زه داسې وایم چې دغه ټولې ستونزې چې په هر ولایت کې دي دغه وکیلان کولی شي چې دغه
فکر کوي چې خلکو یا رای ورکوونکو ښه او بد پېژندلې دي، ښه وکیل بد وکیل دا هر څه
خو دغه ټول اوس موږ تاسو البته په زوړ وکیلانو باندې ډېر بحث نه کوو،
پېژندلې دي
چې دوی آتا د خپل ولایت د خپل ولس څخه دفاع نه شي کولی، نو دوی به د خپل ځان نه څه وکړي.
نو پوره درې میاشتې وروسته دغه ورځ چې 28 د میزان و شاید موږ انتخابات ولرو که چیرې پروسه همداسې د ژمنې مطابق مخته ولاړه شي، نو په دغه ورځ باندې چې دا خلک رایه ورکوي که چیرې فکر کوي چې دوی به ښه او بد تفکیک وکړای شي، دوی به د رایه ورکونې پروسه کې پیسې او نور هغه امتیازات چې دغه په پام کې ونه نیسي بلکې په خو پسې ولاړ شي، دومره
ځکه دغه زموږ خلکو پورې هم اړه لري او زموږ کاندیدانو ورونو پورې هم اړه لري او ډېر به زموږ خلک هم نه ګرمو، ځکه چې بعضي خلک چې دي زموږ هغوی اقتصادي ستونزې لري، هغوی د شپې ډوډۍ نه لري، هغوی د مجبوریت په اساس دغه کار کوي نه. او خو بیا هم دوی ته زه د پیام لرم زه داسې وایم چې داسې دې وکړي چې هغه کسان چې واقعا خیانت یې کړی دوی نه د پیسې هم واخلي، دوی د ښه زیانمن کړي او رایه دې هغه کس ته ورکړي چې واقعا هغه د وطن په قدر او د خلکو په قدر او د رایې په اهمیت باندې
پوهېږي.
بله بله، خو نه خو همدغسې کار چې ورسره وشي دوی سره دا به ډېر ښه زما په نظر، ځکه زموږ ستاسو د ټولو زړونه
خدای هم نه بدلوي، حال د قوم څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله، نو د دغه لپاره باید همداسې وشي لکه تاسو چې اشاره ورته وکړه. بیا اوریدونکو، نو وروستي څو اوریدونکو ته هم وخت ورکوو چې د خپرونې وخت هم کم دی، په لنډو کې ستاسو نظر اورو او ځان معرفي کړه مهرباني. ستاسو په نظر د یو کاندید ښه معیارونه باید څه وي چې اوریدونکي په پام کې ونیسي؟
موږ خو کاندیدانو ته البته رایه و هغه کاندید ته ورکوو چې هغه زموږ د ملت خدمتګار واوسي، هغه زموږ کومک وکوي، نو موږ داسې چا ته رایه ورکوو. خو البته موږ له زړو کاندیدانو یا وکیلانو څخه داسې شی نه دي لیدلي چې هغه زموږ په غم کې شي. البته تاسو خبر یاست زموږ د زابل په ولایت کې چاپې ولې کېږي، دیني مدارسو ته ورونه ورلېږي، هغه بمباریږي، استادان یې وړل شوي دي، دا اوس فیلانم بندیان دي. خو یو وکیل د دې غږ نه کوي پورته په مقابل کې، خو طالبانو مکتبونه او زموږ کلینیکونه ټول په شاجوي کې خو بیخي بند دي. نو یو وکیل د دې غږ نه کوي پورته چې ولې دا دیني مدارس د حکومت د چاپې له امله د امریکایانو له لاسه بندېږي استادان یې.
مهرباني، مننه تخي صاحب. نو دغه ستونزو ته ټوپکتو ولې دوی غږ نه پورته کوي باوجود چې دوی مسؤلیت جوړیږي؟ اما اوسنیو وکیلانو شکایتونه شته بدون دې چې مشخص شي څو څوک یا د کوم خوانه نو ولې دوی غږ نه پورته کوي؟
دوی خو یو په دې خاطر چې بیا هم غواړي چې بیا هم پارلمان ته راشي، نه غواړي چې د خلکو زړونه مثلا هغه بعضې مخالفین چې دي نه غواړي چې د دوی زړونه د ځان نه تور کړي، او بل د دې په خاطر چې دغه کارو کې نه غواړي ځان مصروف کړي، دوی په خیانتونو کې په نورو کارو کې مصروف دي، وقعا دې ته وخت نه ورکوي چې دوی د ولس لپاره د مکاتبو لپاره باید یو پلان جوړ کړي او دغه باید بیرته پرانیزي. د دومره غټه ستونزه نه ده چې مکاتب تړل کیږي او خلکو ته قناعت نه ور، خلکو ته همدا ټول افغانان دي زموږ ساسو، دوی د خارج نه نه دي راغلي چې دوی قناعت نه کوي، باید دوی ته قناعت ورکړل شي او هغه څه چې دوی غوښتنه وایي هغه غوښتنې سناسه باید ورته پوره کړل شي.
له دې ټولو اندېښنو سره سره فکر کوي چې هغه انتخابات راتلونکي درې میاشتو وروسته به ترسره کیږي، په هغې کې به خلکو دا پام دومره ذوق او شوق سره روزي لکه حکومت چې وایي چې په نوم لیکنه کې د دوی پروسه د پام وړ وه، بېباورۍ ته په کتو باندې خلک به بیا وکړه شي،
یعنی مثلا چې رایه ورکړي. نه خو بیا هم اوس که مونږ تاسو ووایو که نه، څرنګه چې زموږ د افغانستان ولسمشر هم ویلي چې باید 80% ځوانان راشي، نو زموږ د هیواد اکثریت ځوانان چې دي هغوی
هغوی
غواړي چې ښه کسان او ښه شخصیتونه باید راشي.
ډېره زیاته مننه چې په بحث کې راسره واورېدونکو، ستاسو نه مننه چې و مو زغملو او تر دې دمه بحث راسره واورېد. خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړې دلته پای ته رسیږي. د دې ساعت مهم خبرونه لرو، دا سره اورو. د خدای پمن
مننه چې ازادي راډیو اوري.